استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را سال خونین برای افغانستان عنوان می کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 میلادی را خونین ترین سال برای افغانها خوانده است. مقامات امنیتی فراه از کشته شدن 6 شورشی مخالف به شمول یک قمندان محلی طالبان خبر می‌دهند. رئیس جمهور آمریکا امروز سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره آن کشور ایراد خواهد کرد. مشروع خبرها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. در گزارش سالانه این کمیسیون که امروز نشر شد، در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی تعداد تلفات افراد ملکی در افغانستان افزایش یافته، اما در 3 ماه اخیر همین سال میزان خشونت‌ها یک کاهش را نشان می‌دهد. بر اساس ارقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال 2019 میلادی 10772 فرد ملکی در افغانستان کشته و زخمی شدند و مسئولیت بخش اعظم آن به دوش گروه طالبان بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. یک مقام امنیتی ولایت فراه از کشته شدن 6 شورشی مخالف حکومت و زخمی شدن 3 تن دیگر به شمول مولوی یوسف، یک قمندان محلی طالبان خبر می‌دهد. محب الله محب، سخنگوی قمندانی امنیه فراه، برای رادیو آزادی گفت:
در نتیجه گفته میتوانیم به تعداد 6 تن از دشت افغانان طالب به علاقت رسیدن و 3 تن دیگرشان زخم برداشته است و 1 تن از قمندان کلیدی طالبان به نام مولوی یوسف نیز زخم برداشته است.
با گفته آقای محب، در نتیجه این درگیری 1 تن از پرسنل نیروهای پلیس هم کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعای مقامات امنیتی فراه چیزی به رسانه‌ها نگفتند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فردا فیصله نهاییش را در مورد شکایات انتخاباتی اعلام میکند. این کمیسیون بعد از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به شکایات رسیدگی میکرد. محمد قاسم الیاسی، سخنگوی و منشی کمیسیون شکایات انتخاباتی، دیروز به خبرنگاران گفت بیشتر این فیصله ها مربوط به آرای جنجالی 300,000 رای میباشد که مطابق قانون انتخابات، طرز العمل ها، لوایح در چارچوب موضوعات تکنیکی از سوی کمیشنرهای این کمیسیون اتخاذ شده است. نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در اوایل ماه جدی اعلام شد، اما نتایج نهایی آن تا هنوز اعلام نشده که ظاهراً پروسه پیچیده رسیدگی به شکایات یکی از دلایل آن است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 6 ماه میزان برگزار شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، امروز 4 فوریه سخنرانی سالانه‌اش را در کنگره آن کشور ایراد خواهد کرد. قرار است وی پیام وحدت را به ملت و کنگره برساند که به شدت دچار اختلاف نظر شدند. رئیس جمهور ترامپ در برابر مجلس نمایندگان و سنا سخنرانی خواهد کرد. اکثریت دموکرات‌های مجلس نمایندگان استیضای دونالد ترامپ را در ماه دسامبر تصویب کرده بودند. اکنون به نظر می‌رسد که اکثریت جمهوری خواهانی که در سنا اکثریت دارند، دونالد ترامپ را از اتهامات واردت تبرئه خواهند کرد. آقای ترامپ متهم شده که در ماه جولای سال 2019 میلادی بر ولادیمیر زلنسکی، همتای اوکراینیش، فشار آورده بود تا درباره جو بایدن دموکرات و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. مورد دیگر این است که آقای ترامپ از تحقیقات کنگره جلوگیری کرده بود، اما دونالد ترامپ این اتهامات را رد کرده، گفته است که هیچ مورد خطایی را مرتکب نشده است. رایگیری نهایی در مورد روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ روز چهارشنبه 5 ماه فوریه صورت خواهد گرفت. نیروهای نظامی ترکیه و سوریایی در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه به تیراندازی متقابل پرداختند. در نتیجه این تیراندازی از کشته شدن بیش از 20 تن خبر داده شده است. با این درگیری روابط بین مسکو و انقره در شهر ادلیب آخرین سنگر اپوزیسیون حکومت سوریه به تیرگی کشیده شده است. وزارت دفاع ترکیه روز دوشنبه گفت در نتیجه آتش قوای توپچی سوریه شب یکشنبه در شهر ادلیب 5 عسکر ترکی و 3 غیر نظامی کشته شدند. ترکیه و روسیه در منازعه سوریه از جوانب مختلف حمایت میکنند و برای پایان خشونت در ادلیب توافق کرده بودند، اما این توافق با تکرار نقض شده است. خبر آخرین که شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 425 تن رسیده است. دیروز دوشنبه شمار مبتلایان به این ویروس در چین به بیش از 20 هزار تن گزارش داده شد. ویروس جدید کرونا ابتدا در شهر ووهان در چین پیدا شد. رهبری حکومت چین پذیرفته است که در جلوگیری از این ویروس کمی و کاستی وجود دارد. قبل از این سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری جهانی را اعلام کرده است و بر مسافرت به چین محدودیت های وضع شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را سال خونین برای افغانستان عنوان می کند.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونین برای مردم ملکی افغانستان.
از یک قریه هرات گزارش داریم که به روستای بیوه ها شهرت یافته.
به نام وزیر قلب موند قلب بیوه ها. انمی کودک ها موند و مرد کمه. زن خیلی شد.
مردم غور از بخش نسایی ولادی شفاخانه این ولایت انتقاد میکنند.
اول خود دکتر یک مقدار حدودای 500 الی 600 افغانی را به عنوان از که خداوند به شما یک طفل نو داده و شیرینه بیتین.
مطالب دیگری هم داریم و در رویدادهای جهان میشنویم که حکومت چین میپذیرد که در جلوگیری از بیماری ویروس کرونا کمی و کاستی های صورت گرفته است. و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام عدالت و مبارزه با فساد اداری را فراموش نکنید، با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال 2019 را سال خونین برای این کشور عنوان می کند. این کمیسیون با پخش گزارش سالانه خود می گوید که در 9 ماه اول سال 2019 میلادی تلفات غیر نظامیان افزایش داشت، اما در 3 ماه اخیر این تلفات کاهش پیدا کرده. بر بنیاد آمار این کمیسیون در سال 2019 میلادی 10,772 تن از غیر نظامیان کشته و زخمی شدند که در بیشتر این تلفات گروه طالبان مسئول دانسته شدند. همکارم نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر از استودیوی کابل گزارش می دهد.
خیلی تشکر از شما. بله، چنان که شما اشاره کردین، گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تلفات غیر نظامیان در سال 2019 بازگو میکنه. در این سال در سال 2019 یکی از که سال خونین برای غیر نظامیان در افغانستان شمرده شده. در 9 ماه نخست این سال تلفات غیر نظامیان نسبت به سال گذشته، یعنی سال گذشته سال 2018 میلادی، به 7959 تا 10772 دو غیر نظامی گفته که کشته و زخمی شدند، که از این شمار 2817 تن کشته و 7959 تن دیگر زخم برداشتند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که در این سال همچنان تلفات بیشتر از طرف در بیشتر تلفات غیر نظامی ها، طالبان، نیروهای امنیتی، همچنان نیروهای ائتلاف دخیل بودن. نعیم نظری معاون این کمیسیون روز سه‌شنبه زمان که گزارش سالانه کمیسیون را ارائه میکرد گفت که تلفات غیر نظامیان در 9 ماه نخست این سال بیشتر بوده، اما بر بنیاد یافته های این کمیسیون در ربع آخر این سال میلادی تلفات غیر نظامیان 38% کاهش داشته. معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان میگه که امسال با وجود تلاش هایی که در مورد صلح افغانستان صورت گرفته، این سال یک سال خونین بوده.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکی افغانستان بود. در این سال با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان نیز جریان داشت، در سه ربع نخست سال خشونتهای بی سابقه به وقوع پیوسته.
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از کل تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی 2696 تن این قربانیان را کودکان می‌سازند، که از این شمار 445 تن آنان کشته و 2251 تن دیگر زخمی شدند. این آمار نسبت به سال 2018 میلادی 0.22% تلفات کودکان را نشان می‌دهد که افزایش داشته. این کمیسیون طالبان را در 21% عدد تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی مسئول میخوانه. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در صحبت با رادیو آزادی این ادعا را رد میکنه و میگه که عاملان تلفات غیر نظامیان نیروهای امنیتی و حامیان بین المللی نیروها هستند. در این گزارش که از طرف کمیسیون مستقل حقوق بشر پخش شده، همچنان 14% مسئولیت تلفات غیر نظامیان بر دوش حکومت افغانستان و نیروهای خارجی گفته شده، اما حکومت افغانستان تا حالا واکنش در این باره نشان نداده. همچنان گروه داعش در 5% تلفات و در 9% این تلفات گروه های نامعلوم البته مسئول دانسته شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگه که اکثر تلفات غیر نظامیان برخواسته از ماین های کنار جاده بوده. از سوی دیگر نیروهای ماموریت حمایت قاطی در افغانستان میگه که از تاریخ اول ماه جنوری سال 2019 میلادی تا 31 اکتبر این سال 5436 غیر نظامی در نتیجه نبردها در افغانستان کشته و زخمی شدند، که از این شمار 1413 تن آنان کشته و 4023 تن دیگر زخم برداشتند. بر بنیاد آماری که ماموریت گروه حمایت از افراد ملکی ماموریت حمایت قاطع در اختیار ما مانده، از این شمار 56 تن یعنی 31 کشته 25 زخمی از سوی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، 133 تن یعنی 51 کشته 82 زخمی از سوی نیروهای افغان و 5023 تن یعنی 1238 کشته و 3755 زخمی از سوی مخالفان حکومت صورت گرفته. ماموریت حمایت قاطی در افغانستان میگه که 2224 تن که از این میان 63 کشته و 161 تن زخمی بودن از سوی گروه های نامعلوم صورت گرفته. این در حال است که سازمان حقوق بشر با پخش گزارش گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی از سوی گروه های درگیر در جنگ افغانستان 8000 غیر نظامی کشته و زخمی شدند. همچنان سازمان عفو بین الملل در یک گزارش به نقل از یونما گفته که در 9 ماه نخست سال 2019 میلادی 2563 تن البته غیر نظامیان کشته شدند و 5676 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس این گزارش ماه جولای سال گذشته خونین ترین سال بر افغانستان گفته شده. ما تا لحظات دیگر واکنش حکومت افغانستان را هم در این باره خواهیم داشت.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال گذشته میلادی را خونین سال برای افغانستان عنوان می کند. بر بنیاد ارقام این کمیسیون در سال 2019 میلادی هزاران تن از غیر نظامیان در افغانستان کشته و زخمی شدند. اکثریت این تلفات به شورشیان نسبت داده شده است.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌ها در چین می‌پذیرند که در جلوگیری از ویروس کرونا در این کشور کمی و کاستی صورت گرفته. گزارش مفصل در این باره داریم، اما قبل از آن همکارم آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می‌کند.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که صادرات جلغوزه به چین به علت شیوع ویروس کرونا برای مدت متوقف شده است. جان قنوید سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که خطوط هوایی که محموله های صادراتی افغانستان را به چین منتقل میکرد به دلیل شیوع ویروس کرونا پروازهایش به چین را تعلیق کرده است.
سیاره ترکش یار که طریق کارگوی هوایی ما را انتقال میداد، اونا اتاق دادن که ما پروازهای خودم با تعویق انداختیم. بیشتر کارگوی هوایی ما از طریق ترکش انتقال میشد که پروازها را به افغانستان به چین انتقال میدادن.
اما وای افزود که در صورت نیاز تاجران میتوانند از طریق دهلیزهای زمینی صادرات و واردات خود به چین را ادامه دهند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته که اگر این وضعیت ادامه یابد تاثیرات منفی بر داد و ستد و بهای کالاها خواهد گذاشت، چون به نقل از وی در بندرهای چین محدودیت و کنترل اموال جدی شده است. میزان تجارت میان افغانستان و چین به 1.05 میلیارد دلار در سال میرسد. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید که 101 معدن کوچک را به داوطلبی سپرده است. عبدالقادر مطفی سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که این معدن شامل ریگ، جغل و مواد تعمیراتی و ساختمانی می شود.
هدف اساسی ما از این پروژه هایی است که ما در مواد ساختمانی ظرفیتی که داریم را به صورت درست‌تر استفاده بکنیم و با تن بیشتر اشتغال زایی در مردم خود داشته باشیم.
او همچنین افزود که 6 جواز مواد ساختمانی صادر شده و به مقدار 18 ساحه ارزیابی آن تکمیل و جواز آن آماده صادر است. و نقل از آقای مطفی، هدف از این پروژه ها قانونی ساختن استخراج مواد ساختمانی در کشور است. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 78.85 پول، 1 پوند انگلیسی 99 افغانی، 1 یورو 84.80 پول، 1 ریال سعودی 20.40 پول، 1000 تومان ایرانی 5.80 پول، 1000 روپیه هندی 1090 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 490 افغانی.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم منطقه و جهان را دنبال میکنیم. شیوع بیماری ویروس کرونا در چین هنوز هم در سرخط اخبار جهان قرار دارد. مقام ها در چین میپذیرند که در جلوگیری از ویروس کرونا در این کشور کمی و کاستی صورت گرفته. این در حال است که شمار تلفات کسانی که به این ویروس کشنده مبتلا شدند به بیش از 400 تن رسیده. ویروس کرونا نخست در شهر ووهان ایالت هوبی پیدا شد. همکارم فرشته نگارا با خود در استودیو داریم. فرشته جان مانده نباشین.
سلام سرور صاحب، سلام به کسایی که می اکنون صدای ما را از رادیو آزادی میشنوند.
پرسش اول ما ایست که تازه ترین جزئیات در مورد گسترش ویروس کرونا چیست و مقامات چینی در مورد چی گفتند؟
سرور صاحب، شمار تلفات کسانی که به ویروس کشنده کرونا جان باختند به 425 تن در چین رسیده. دیروز دوشنبه شمار مبتلایان ویروس در چین به بیش از 20 هزار تن گزارش شده. این ویروس نه تنها در تمامی ولایت های چین بلکه در بیرون از چین هم گسترش یافته. با گسترش ویروس کرونا و افزایش تلفات آن، برخی از مقام های چینی از نحو برخورد نهادهای دولتی با این ویروس انتقاد کردند. حزب کمونیست چین نارضایتیش را در این مورد ابراز کرده. کمیته بیروی سیاسی چین دیروز پذیرفت که سیستم مدیریت وضعیت اضطراری ملی کشور باید بهبود بیابد و این کمیته خواهان متوقف ساختن بازارهای فروش حیات وحش در چین شد. خبرگزاری رسمی چین به نقل از این کمیته گزارش داده که بازارهایی که حیات وحش را به گونه غیر قانونی به فروش میرسانند باید هر چه زودتر تحت نظارت جدی قرار بگیرند.
در مورد سرایت این ویروس به دیگر کشورها چه جزئیات در دست داریم و چه اقدامات صورت گرفته تا کنون؟
موارد جدید از ابتلای ویروس کرونا در سایر کشورها نیز گزارش شده. سازمان صحی جهان تا اکنون ابتلای بیش از 150 نفر در 23 کشور جهان را تایید کرده که بیشترین مورد مربوط به تایلند، سنگاپور، کره جنوبی، ژاپن و هنگ کنگ بوده. یکی از مبتلایان ویروس کرونا به تازگی در هنگ کنگ جان خود را از دست داده. پیش از یک نفر در اثر ویروس در فیلیپین جان داده بود. شمار تلفات بیماری در خارج از چین به 2 نفر رسیده. بر اساس گزارش‌ها فردی که در هنگ کنگ جان داده 39 ساله بود و اخیراً به شهر ووهان چین سفر داشت.
امی شهر ووهان چین گفتن او مرکز شیوع این بیماری پنداشته میشه. شماری از افغان‌ها، محصلین و خانواده‌ها در این شهر زندگی می‌کنند. در گذشته همراهشان تماس داشتیم. وضعیتشان حال چطور است اونجا؟
در شهر ووهان چین، همانطور که خودت هم گفتی، سرور صاحب حدود 40 محصل افغان و 3 خانواده زندگی می کنند که فعلا در این شهر گیر ماندن. با تماسایی که رادیو آزادی با این محصلین داشت، آنها گفتند که تاکنون کدام افغان به ویروس کرونا مبتلا نشده، زیرا آنها 3 هفته به این سو در قرنطینه جدی قرار دارند، اما خواهان انتقال هرچی زودترشان از این شهر شدن. و گفتی آنها اگر از این شهر خارج نشوند، یا که به ویروس کرونا مبتلا خواهند شد، یا اینکه وضعیت روحی خراب را آنها تجربه خواهند کرد، زیرا فعلا در وضعیت رقتبار زندگی می کنند. مقام های افغان پیش ازی گفتند که آمادگی برای انتقال محصلین افغان از شهر ووهان چین گرفته شده، اما ای که چه زمانی محصلین انتقال خواهند یافت، در این مورد تا کنون پاسخ ندادند.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکارم فرشته نگاه از انکشافات اخیر شیوع بیماری ویروس کرونا در چین و وضعیت افغانها در شهر ووهان این کشور گزارش داد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برمیگردیم به افغانستان و شهر هرات، البته ولایت هرات. قاچاق مواد مخدر مردان روستایی در هرات را به شیبه های مختلف به کام مرگ فرستاده. حالا یکی از روستاها در ولسوالی ادرسکن به روستای بیوه ها شهرت یافته است. منابع محلی میگویند مردان این روستا به دلیل قاچاق مواد مخدر به ایران یا در مسیر را کشته یا اعدام شدند. حالا همسران و فرزندان آنها با فقر و تنگ دستی دست و پنجه نرم می کنند. شاپور صابر، خبرنگار رادیو آزادی، به این روستا رفته، گزارش دارد که با هم میشنویم.
روایت زندگی ساکنان قریه موسوم به بیوه ها در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات کم انگیز و تکان دهنده است. بیشتر مردان این قریه به دلیل قاچاق مواد مخدر یا توسط حکومت ایران اعدام شدند و یا در مسیر را کشته شدند. همیرا یک از ساکنان قریه بیوه هاست. او در خانه کوچک و با کمترین امکانات مسئولیت سرپرستی فرزندان قد و نیم قدش را بر عهده دارد.
12 نفر خاص شوار مرکت کرد برفته، اینا گرفته شده، خبر مرگش رو به ما دادم. انحال با غافلی دیگه رو، با غافلی دیگه رو، با 4-5 غافل اندر رو که تا خلاص شدم. به نام وزیر قلب موند قلب بیوه ها، انمی کودک ها موند و کودک ها موند، مرد کمه، زن خیلی شد.
زنان در قریه بیوه ها با کمترین مزد مشغول کارهای شاقه هستند تا شکم گرسنه فرزندان خود را سیر کنند. بیشتر این زنان پس از اعدام شوهرانشان ازدواج نکردند تا فرزندان آنها بی سرپرست نمانند. صدگل شوهر و 2 پسر جوانش را در راه قاچاق مواد مخدر به ایران از دست داده است. او با عروسش عکس‌های قاب شده بستگانشان را در دست خود محکم گرفتند.
شوهر که برای حکم قشمال قچاق که کشته شد، حکموی بموند. بازم بچه های ما گوشنگی ها بینگویی برفتم، اینا مواد مخدر بردم، اینا کشته شدم. حال ما به و بی ساعته از قصد اقرد خوب بموند.
شوهر می یک نفر دادم بود، شیعی هم نداشت. میرم مال بود، من میران میرم قچاقه میکرد، بکرد خمال بود، کشته شد بینگویی که گوشنگی را. این بچه های من خود بودم، بچه خود میمیشه 6 ماه عرده بیخ بموند.
دولت ایران اجازه انتقال اجساد برخی از مردان قریه بیوه ها را نداده است. غلام ارباب این قریه در این مورد میگوید:
قلعه به نام میرعله بود، حال بشد تبدیل شد به نام قلب بیوه ها، که اینا گروه گروه برفتن به قچاق بری، به تریاک بری، به کفتا خواه میبردن، به تریاک میبردن به ایران، به قچاق اینا به ایران دستگیر کرد و با کوه کشته شد و چیزی دستگیر کرد و اعدام کرد که به مشهد جنازه هاش رو دفن کرد. چند تای جنازی هم رو کردم یعنی به افغانستان که اعمال هست نبیمی علاقه قبرستان به خاکه.
هرچند همکنون بیش از 50 زن بیوه در قریه بیوه ها زندگی می کنند، اما عبدالعلی فکریار ولسوال ادرسکن هرات می گوید شمار زیادی از بیوه های این قریه به شهر هرات کوچ کردند و در وضعیت اسفبار زندگی می کنند.
قلی بیوه ها ما تعداد فکر کنم از 50 یا 60 فامیل ما اضافه تر داریم که اینم قلی بیوه بمانده و بیشتر هم بوده سر ازیم. هیچ کس نبوده که به داد ازی مردم برسه، به مشکلات ازی مردم برسه.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر جهان است. شمار زیادی از شهروندان افغان در مسیر قاچاق مواد مخدر جان خود را از دست دادند. قریه بیوه ها مثال کوچکی از پیامدهای منفی قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خارج این کشور است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هرات سر به ولایت همجوار غور میزنیم. اخیراً از بخش نسایی ولادی شفاخانه غور انتقاد شده. منتقدان میگویند کارمندان این بخش هنوز دوره آموزشی خود را به پایان نرسانیدند و تخصص کافی ندارند. یکی از دلایل افزایش مرگ و میر مادران کمبود ظرفیت در بخش بیماری های زنان هنگام زایمان است. منصور خسرو از فیروزکو گزارش میدهد.
ساکنان ولایت غور میگویند که کارمندان بخش نسایی ولادی شفاخانه ولایتی غور هنوز دوره آموزشی خود را به پایان نرسانیدند و تخصص کافی ندارند. به گفته آنان یکی از دلایل افزایش مرگ و میر مادران کمبود ظرفیت در بخش بیماری های زنان زایمان است. منتقدان همچنان میگویند که کارمندان این بخش در بیشتر موارد از نزدیکان نوزادان پولی هنگفتی به عنوان شیرینی درخواست میکنند. احمد شاه و عتیق الله از منتقدان بخش نسایی ولادی شفاخانه ولایتی غور میگویند.
اول خود دکتر یک مقدار حدودای 500 الی 600 افغانی را به عنوان از که خداوند به شما یک طفل نو داده و شیرینی بتین دکتر گرفت، دهلیز بودم آمد گرفت و بعد از او دو تا سه تا اجیرایی که در بخش نسایی ولادی بودن هر کدامشان پشت یک دیگر می آمدن و در کناری که تبریکی می دادن به عنوان شیرینی 200 تا 300 و حتی گاهی تا 600 700 افغانی هم شیرینی مطالبه میکردن و میگفتن که بعد شیرینی بتین.
اون مشکلی است که معسلین بعضی از انستیتوت ها که در اینجا فعالیت دارن به شفخانه ولایتی میاین و اونا چیزی را نمیدانن و سبب این میشه که مشکلات بیشتری برای مریضان اونا خلق بکنن.
اما محمد نظیر پارسا سرپرست شفخانه ولایتی غور در این مورد چنین دیدگاهی دارد.
مثلا دیگه مورد میکنیم اگر دیگه ما مواجهشن که اگر پرسنل ما چی در بخش کاغذگی و چی در بخش دیگه بخش شبانه باشه و کتی هم شیرینی در رشوت و در دیگه با او پرسنل که کاملا برخورد کانونی میکنیم. مقرره شاگردان که به اساس اون مقرره شاگردان هم را واسطا به آنما خب میاین در وقت رسمی ها میاین فقط اینا آموزش میبینن و هیچ وقت مریض به دست ازنا داده نمیشه که اینا مستقل بیاین کار کنند.
تنها ساکنان ولایت غور نیستند که از بخش نسایی ولادی شفاخانه دولتی شکایت دارند، بلکه ساکنان ولایت های المند و غزنین نیز در گفتگوی با رادیو آزادی از عدم تخصص پزشکان و پرستاران شکایت دارند. آنان را به رشوه ستانی تحت نام شیرینی متهم می کنند. نظام الدین جلیل سخنگوی وزارت صحت عامه مشکلات مطرح شده را رد می کند و می گوید که این وزارت در تمام مراکز صحی بخش شکایت دارند و شهروندان می توانند مشکلات خود را در آن مطرح کنند.
و از تمام مریض و مریضداران همیشه اعتنامان را می خواهیم که لطف بکنند در صورتی که در داخل شفاخانه اگر از اینا پهلوان شیرینی چیزی درخواست می شود لطف بکنند امروز و امروز با شواهد برای ما بیان بکنند که انشاءالله با او اقدام جدی صورت می گیرد و برخورد جدی با پرسنل صورت خواهد گرفت.
مسئولان شفاخانه ولایتی غور نبود دکتر متخصص را در بخش نسایی ولادی این ولایت مشکل آفرین عنوان می کنند و می گویند که تنها یک متخصص نسایی ولادی در این شفاخانه کار می کند. اما مقام های وزارت صحت عامه می گویند که برای رفع این مشکل نیز برنامه هایی را روی دست دارند.
پیام ها و نظریات شما
از ولسوالی نومیش، از ولسوالی سه سال میشه نو تشکیره. ما یک شفاخانه نداریم، فقط صرف یک کلینیک داریم. کلینیک خانوادگی و ریاست صحت عامه تقاضا داریم صدای ما برش برسن که حداقل اگر دیگه هیچ نمیشه نموشن بس کنید کلینیک به ایران بره، چون مردم خیلی دازار و زیاده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببخشید ما یک صحبت داشتیم من اون مسئولین ترافیکی به حساب ما گفتن والا دو زیر هم دو دور هم دو روشن هم ترافیکا ای موتوره یک کلیپ بوری رو مثلا هم که میگیرن سبز پا دو سبز پا استیشون میگیرن موتوره یا ایلکس چیزا که یک کلیه هم هستن چیزا که اینا تولاده نمیدن و خیلی تکسی و یک کلیه های بوری رو تول میدن که سبز پا دو سبز پا دو استیشون میگیرن ما هم از مسئولین خواهشان میگیم پرگیرم جمع بکنه یک کلیه کلیه جمع
از ولایت بادغیس هستم. رسولی جوان مدت 19 روز میکی رسولی ما تحریم است. مواد خوراکی آف نمیشه. داخلی گیرخان به 2,500 یک من گندم به 1,000 یک فقط گلی پرستمول به خبری پیه تبای ما را به رسانها فقط نمایید. شما خواهش میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتوار مبارزه عدالت و مبارزه با فساد اداری را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید سال 2019 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است. یک مقام امنیتی ولایت فراه از کشته شدن 6 شورشی مخالف حکومت و زخمی شدن 3 تن دیگر به شمول مولوی یوسف یک قمندان محلی طالبان خبر داده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید فردا فیصله نهاییش را در مورد شکایات انتخاباتی اعلام میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا امروز 4 فوریه سخنرانی سالانه اش را در کنگره آن کشور ایراد می کند. نیروهای نظامی ترکیه و سوریایی در ولایت ادلیب در شمال غرب سوریه به تیراندازی متقابل پرداختند و از کشته شدن بیش از 20 تن در نتیجه این تیراندازی خبر داده شده است. و شمار تلفات ویروس کرونا در چین به 425 تن رسیده است. تا دیروز شمار مبتلایان به این ویروس در چین بیش از 20,000 تن گزارش داده شده بود.
تشکر از همکارم آرش همایون. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار عدالت و مبارزه با فساد اداری.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لا ازادی رادیو نه.
بودجه ملی که پس از بیش از یک ماه جنجال در ولسی جرگه تصویب شد، هنوز هم مورد اختلافی میان باشندگان شماره از ولایت و حکومت است. بودجه ملی باعث شد باشندگان ولایت خور 10 روز در پیوند با آنچه آنان بی توجهی حکومت به این ولایت میخوانند اعتراض و تظاهرات کنند. این معترضان این ولایت ده ها اداره حکومتی را در غور بستند و حکومت مجبور شد تا هیئت برای حل این معضله به این ولایت بفرستد. سرانجام هیئت حکومت با معترضان در غور به توافق رسیدند. دو ازادی رو درنو اوریدونکو دو عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونته خرخلاست. ز حسیب الله تلاش دو رامین کاکر په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت اول فساد سره مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس زور و تکرار آن روزهای 3 شنبه از ساعت 1:30 میلادی پس زور پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. د عدالت اول فساد سره د مبارزه خبرونه د دېونه موضوع د افغانستان ملي بودجه، د ملي بودجه په اړه اعتراضونو، د ملي بودجه څرنګوالی او په دغه بودجه کې ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوې ده. دا دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مرستیال بکتاش شچی او د مالی وزارت یو ویان عباد الله درمان له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. باید ووایم چې ښاغلی میشي موږ سره ژمنه کړې وه چې په خبرونه کې به ګډون وکړي. موږ پرله پسې ورسره اړیکه نیسو. دوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. هیله لرو چې د خبرونې په لړ کې دوی وکولی شي سټوډیو ته راشي. خو مخکې له دې حسن حکیمي د غور ولایت د اعتراض کوونکو یو مشر دی چې د ټلیفون په کرخه له موږ سره دی. آقای حکیمي، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در ابتدا میخواهیم در مورد اعتراض شما بدانیم، آیا تظاهراتی که شما داشتین پایان یافت؟
سلام خدمت شما و شنونده های محترم آزادی. تشکر گزی که وقت خوبی در اختیار مردم غور قرار دادین. همونطور که شما هم گفتین و در گزارش هم آمد، 11 روزی تظاهرات دوام کرد. روز جمعه اگیتی که از جانب ریاست جمهوری افغانستان موظف شده بود و غور آمدن، تفاهم‌نامه‌ای که با مردم غور به امضا رسوندن که عبارت از اعمار 40 کیلومتر سرک در سال آینده و اعمار یا تکمیل پروژه بند برق سولری و وصل غور در شبکه ملی برق پایان یافت. البته این اعتراض با مشروعیت پایان یافته و دلیل دیگه اگر بی‌خواسته ها برآورده نشود، مردم غور این بار با جدیتی و کمتر وارد میدان خواهند شد. قرار است امیل از که ما با شما صحبت میکنیم، مردم غور جمع شدن. قرار است که تا ساعت دیگه با خود رئیس جمهوری افغانستان یک ویدیو کنفرانس داشته باشند و خواسته های اونا رو مستقیم خود رئیس جمهور افغانستان بشنوه و مردم غور انتظار دارن که رئیس جمهور چی تعهدات دیگری رو به مردم غور میده. این اعتراض یک اعتراض مدنی بود، مشروع بود و 20 سال است که مردم غور فقط اون مهمترین خواستشان اعمار این سرک هرات غور، غور کابل. البته سرک تنها مربوط به غور نیست، یک پروژه ملی هست که در این مسیر غور هرات با غور، غور با بامیان و دایکندی و میدان وردک و کابل وصل میکنه. 5 ولایت افغانستان از این مستفید میشه. 5-6 میلیون نفوس افغانستان در این مسیر قرار داره.
بسیار تشکر آقای حکیمی. درنو اوریدون که باید روخه نشی چه مونږ د نن ورځې په خبرونه کې د غور ولایت یو مثال په توګه باندې کی هم د دغه ولایت ستونزه راپورته کړی ده. دا په دې معنا نه ده چې نور ولایتونو کې د ستونزه نشه. په ډیری ولایتونو اوسیدون کې بیلابیل اړخونه په دغه بودجه باندې نیوکه کوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست، داسې نور ولایتونه هم دي د افغانستان په ختیځ کې، د افغانستان په لویدیځ کې، د افغانستان په سویل او شمال کې چې هغوی په دې اړه باندې اندېښنه لري. دوی شکایت لري چې په دغه 1999 کال په ملي بودجه کې په متوازنه توګه باندې دغه ولایتونو ته پاملرنه نه ده شوې. غغله د من تاسو ډیر زیات خرغلست د بودیجې، ملي بودیجې بحث دی چې وروسته په دې اړه باندې چې متوازنه نه ده، متناسب نه ده، یا ستونزې لري، یا اعتراضونه دي، او داسې نور مسائل. خو په خپل د ملي بودیجې په اړه باندې یو عامه پوهاوی ته هم ضرورت شته که په عمومي توګه باندې وپوښتمه چې ملي بودیجې اصلا څه ده، تر څو اوریدونکي په دې اړه باندې کافي معلومات ترلاسه کړي.
سلامونه درنښت کوم. ده ملي بودیجې که په لړن بحث باندې ورته یو تعریف ته ورکو،
مهرباني،
د دولت هغه عواید او مصارف چې د ما په یو کال کې یا د مالی یو کال کې هغه ته په نظر کې نیول کیږي چې هم شامل د عواید او هم مصارف دغه د بودیجه ویل کیږي. نو بودیجه د تنها موږ مصارف یا تنها عواید ته نشو ویلای. دا دواړه سره عواید جمع مصارف د ملي بودیجه ده. ملي بودیجه یعنی هغه پیسې چې د خلکو په واک کې دي، د خلکو د خدمتونو لپاره چمتو کیږي او خلکو ته باید خدمات پکې وړاندې شي. ملي بودیجه دغه په دې معنی چې د خلکو پیسې په خپل جب کې، ملي بودیجه په دې معنی چې د دولت پیسې ولې د خلکو پیسې د خلکو لپاره خدمات وړاندې کول. یعنی مختلف تعریفونه ورته ویلی شو. بودیجه داسې یو کلمه ده چې کچېری متاسفانه یو مشکل په افغانستان کې دغه دی چې د ډیر وخت نه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیره زیاته ده. معمولا په ولایتو کې مونږ هم داسې کسان لرو چې هغوی تر زده کړې ډیرې کمې کړې دي یا متعلمین دي. په پوهنتونونو کې هم مونږ یو مضمون لرو په نوم د دوه، حتی په دوه سمسترو کې تدریس تدریس کیږي چې یو هغه تیوري بودجه د بل سیاست دی بودجه دی چې دا ډیر البته په اقتصاد پونځي کې دا تدریس کیږي او هغه محصلین چې په اقتصاد کې درس وي په دریم صنف کې دوی کاملا دغه موضوع سره آشنا دي ول د دې لپاره چې مونږ څنګه دغه د بودجه په اړه معلومات خلکو ته ورکو مونږ دغه دوه کال کیږي چې مونږ ولایتي سفرونه شروع کړی دي د دې لپاره چې مونږ خلکو سره کینو په ولایتو کې دغه مشورې واورو د دوی مشورې مونږ نیسو او ګور چې په کوم اندازه باندې مونږ کولای شو د دغه مشورو څخه استفاده وکړو هغه په دغه د متوازن بودجه په اساس کله مسله رامنځته کیږي په دغه بودجه کې شامل کو نو زمونږ یوازینې مخهم هم دغه ده چې عامه پوهاوی خلکو ته ورکو چې په دغه تاسو کې چې مونږ د تیر کال ولایتي سفرونه شروع کړل تیر کال 15 ولایتونو ته مونږ سفر وکړو سکل نه ولایت ته سفر وشو همداسې راتلونکي کال کې مونږ پلان لرو چې نور ولایتونو ته هم سفر وکړو تر څو د بودیجه عامه پوهاوی خلکو ته ورکو ولیدلته د خلکو څخه هم غوښتنه هم همدغه ده چې دولت ډیر په باندې نیوکه نه کوي ځکه بودیجه په اساس د امکاناتو جوړیږي من ګورو چې متاسفانه په افغانستان کې امکانات ډیر کم دي دلته موږ خپل داخلي سرچینې یا کم داخلي اوید چلرو هغه ډیر کم دي نسبت دې نه چې موږ کم ضرورتونه چلرو ضرورتونه زموږ وستاس ډیر زیات دي نو کله چې غواړو خپل ضرورتونه رفع کو او خپل ضرورتونه سرته ورسو نو هغه د پر پیسې په کار دي معمولا موږ ضرورت لرو چې خپل بودیجه د خپل داخلي اوید سره تمویل کو ولې پاغه اندازه باندې تمویلږي نو دلته موږ مجبورې چې بهراني مرسته ته توجه کو نو په دا خاطر باندې کله چې د خلکو ادعا وی را مېسته کیږي او خلک راځي کی د دولت په مقابل کې درېږي او مظاهرې کوي زما په نظر باندې حغوی دی اول هغه امکانات ته وګوري چې دوی تر کومه اندازه باندې دولت سره مرسته کوي دولت سره سهیم دی په دغه بخش کې اول د خپل ځان څخه پښتنه وږي کچېره دوی په لورو باندو کې پراته دي مزمت مینم چې ساسه رادیو ډیر او ریډونکو په ولایتو کې دی او لورو باندو سیمو کې دی دوی دی وازی دغه فکر ځان سره وکي چې کدی چې کم یو د زمکو څخه حاصل لا تر لاسکې آیا دوی په وخت باندې مالیه ورکړي ته ورسره پوری کاغذ 100 روپۍ دی یا 100 روپۍ دی یا 500 روپۍ دی کچېره دغه پیسې په خپل وخت سره او په خپل ټاکلې مودې سره دولت ته ورکړي مطمئنه وسې چې همدغه سدا جنجال نه چې وسره مېسته شي وي دی دغه بنوي او کچېره بنګه مالیه سخه تیخته وکړو مالیه په خپل وخت باندې ورنکو نو دلته بودیجه د مسله را مېسته کیږي ځکه زمونږ بودیجه د اواید سخه جوړیږي دلته مو ویل چې اواید جمع مصارف جمع مساوي د بودیجه ده نو کله چې بودیجه جوړو نو اواید ته په کار دی کله چې کار کاو هغه هدف مو چوڑاندوی نکړی دا غی ترسیګو نو تبن مونږ هغه پیسو ته ضرورت پیسې مونږ خپل تر لاسه کو یا د بهرنیو اول کوشش کو چې خپل داخلي اوی تر لاسه کو مونږ به تر کوم اندازه باندې د بهرنیو په مرستو باندې ولاړیو راځي خپل داخلي اوی ډیر کو او داخلي اوی د خلکو په مرسته باندې کیږي چې خلک په خپل وخت سره خپل مالی خپل پیسې دولت ته تسلیم کړي ترسو دولت هم د هغه اوی په خپل وخت سره بودیجه کې شامل کړي او د بودیجه تمویل مسله را مېسته چې دلته به د خلکو هغه ضرورتونه چې دا وسله کې د غور خلکو غونډې چې آیا زمونږ د پاره متوازن بودیجه نه جوړ شوی مونږ ته پیسې نه دی راکړل شوی راځي یوازې په دې فکر وکړو چې د غور ولایت څخه څومره اواید تر لاسه کیږي اواید مو په کوم اندازه باندې دی
یو بل موضوع چې د بودیجه په اړه باندې ډیره زیاته مهمه ده بودیجه تاسو په 328 میلیارډ افغانۍ بودیجه د سکل د راتلونکي کال لپاره د 99 کال لپاره تصویب تر لاسه کړاله د کې دوه برخې وې انکشافي بودیجه پرختي بودیجه او عادي بودیجه که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې انکشافي بودیجه څه توایي تو یو عادي بودیجه څه توایي او فرق د دې څه دی په کومو برخو کې دا استفاده کیږي
بودیجه معمولا په دوه برخو باندې ویشل کې تاسو چې ویل چې یو پرختي بودیجه دا او یو عادي بودیجه دا عادي بودیجه د ورځنی مصارف لکه تیل برق ماشونه البسه غذایی توکی خستل هم دست نور چه روزمره کم تلیفون مصرف هم دغه روزمره مصرف ده پرمنگ عادی بودجه پر نظر کنیشو او پرختی بودجه ده زیربنایی پروژو ده تمویل کول او دغه عملی کول پا خاطر بده زیربنایی پرختی بودجه
بخنه قرار مصرف یعنی ده دولت ده چوکات مصرف
بلکل
که اغا کارکون که دی که اغا اداری دی که هر سید
و هر اغا
ده خدمتون ده ورده کول
ده مامورون ده پاره چه کم خدمت رانده که گی لکه ماشونه ورکول میز چوکی قرطاسی و ده طول پا دی بودجه بودجه کې راځي. انکشافي بودجه د زیربنای پروژو یا د هلاکه د سرکونو جوړول، د پهندونو جوړول، د برېښنا برق جوړول، د میدانونو جوړول، د ریل پټلۍ جوړول، د همدغه سو پروژو د تمویل په خاطر باندې مونږ انکشافي بودجه رامنځته کړ. چې د لپاره مونږ انکشافي بودجه ولګو، یعنې که په خلاصه ډول باندې ویو د زیربنای پروژو د عملي کولو لپاره انکشافي بودجه رامنځته شوې ده، یا د لوی پروژو د عملي کولو په خاطر باندې انکشافي بودجه رامنځته شوې ده. فرق هم په همدا کې دی چې زمونږ عادي بودجه د مامورینو د خدمت په خاطر باندې جوړه شوې ده، تر څو د هغې په مقابل کې چې کوم خدمات وړاندې کیږي هغوی ته یو مقدار پیسې ورکړل شي، معاش ورکړل شي، دفتر ورته جوړي، تر څو هغه اهداف چې مونږ ټاکلي دي هغه اهداف ته ورسیږو. دلته د افغانستان حکومت او د ټولو حکومتونو چې هغوی لکه مخ پر وړاندې دي حال په دې کې چې مخ ته لاړ شي، دوی زیاتره فوکس په انکشافي بودجې باندې دی، ځکه انکشافي بودجه چې هر څومره ډیره وي په هماغه اندازه باندې په دې معنی چې ډیر مکتبونه به جوړیږي، ډیر ساختمانونه به جوړیږي، سرکونه به جوړیږي، برېښنایي پروژې به عملي کیږي. په دې خاطر باندې زمونږ فوکس هم په همدې بخش باندې دی. نو په مقابل کې عادي بودجه نسبت د انکشافي بودجې څخه زیاته ده. د سه کال که تاسو چې ویلې زمونږ د 1999 مالي کال بودجه 330 میلیارد افغانۍ ده، چې 1.1 میلیارد انکشافي بودجه یا پراختیایي بودجه ده او 288 عادي ده. نو په عادي په دې خاطر ډیره ده چې دلته خلکو معاشونه ته زیات خلکو ته د کار زمینه برابر ول دي. د دې ترڅنګ چې موږ نور کارونه باید وکړو، خلکو ته باید د کار زمینه هم برابر کړو، چې په دې په واسطه باندې هغه خلک اوس هم د بیکاری کچه ډیره زیاته ده. نو موږ په دې فکر کې چې څنګه د بیکاری کچه له منځه یوسو یا کمې کړو، نو دا په بودیجې په واسطه باندې کیږي. نو کله چې عادي بودیجه مو په نظر کې ونیول، انکشافي بودیجه لږه کمه ده د بودیجې نه. یو ویل علت هم یوازې دغه دی چې موږ دلته زیاتره استخدام په عادي بخش کې کیږي، یعنی زموږ ټول مامور چې د افغانستان د پیسو څخه معاش اخلي، د عادي بودیجې څخه دغه معاشونه ورکول کیږي، او د انکشافي پروژې لکه سرکونه جوړول، مکتبونه جوړول، د دې پیسې د پراختیایي بودیجې څخه ورکول کیږي، چې په دې دواړو کې مالی وزارت مکلف دی، او مالی وزارت په اساس د قانون، چې قانون مالی وزارت د بودیجې د ترتیب وظیفه ورکړې ده، همداسې د بودیجې د اجرا وظیفه هم ورکړې ده. کله چې بودیجې اجرا کیږي په ولایتو کې زمونږ د مستوفي صاحبانو د خانه اجرا کیږي، او په مرکز کې زمونږ د وزارت د مالی وزارت د خونه د خزانه د ریاست د خونه اجرا کیږي. همداسنه چې بودیجه د بودیجې ریاست د خونه ترتیب شوله، په مالی وزارت کې خزانه ریاست هم دی، یو بودیجې ریاست دی بل خزانه ریاست دی. د بودیجې ریاست وظیفه د بودیجې جوړونه ده، د خزانه ریاست وظیفه د بودیجې اجرا کول دي، چې بده بودیجه خلکو ته ورکړي، او مالی وزارت تنها دلته مسولیت کې محاسباتي اداره ده. دلته تر همغه د محاسبي مسولیت لرو، چې د خپل عواید او مصارف سره محاسبه کو. نقد پیسې تر هدا افغانستان بانک سره دي. کله چې د یو پروژې پیسې اجرا کیږي، مالی وزارت ترازی، مالی وزارت هغه ته چک ورکي، به نقد پیسې زی د افغانستان بانک ته، د افغانستان بانک مربوطه شرکت چې په هر شرکت په هر بانک چې د اغوي اкаўنٹ وي هغه د لپاره پیسې اجرا کوي. نو دلته د قانون په اساس باندې مالی وزارت بودیجه جوړ کړل، بته بیت په وخت او زمان سره بودیجه خلکو ته او وزارتونو ته او شرکتونو ته اجرا
کړم. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې زمونږ ملي بودیجه په دوه برخو باندې ولاړه ده، یو اوایید دي او بل نړیوال مرستې دي. په دغه 328 میلیارد افغانۍ کې څومره د افغانستان د اوایدو څخه دغه بودیجه جوړه شوې ده، او څومره نړیوال مرستې دي؟
څکل زمونږ بودیجه یو 50 سلنه خپل داخلي اواید څخه ده، یعنی زمونږ سهم پکې یو 50 سلنه دي، باقي منده نړیوال کومکونه دي. یعنی دلته مونږ امیدوارې چې زمونږ هغه سهم په بودیجه کې نیم شوی دی، یعنی
پرې معنی چې ورته کول شو وایو چې په 328 میلیارد افغانۍ کې 228 میلیارد افغانۍ
یو مقایسه
کوو، 200 میلیارد نور، یعنی نیم په نیمه تقریبا د بهرنۍ مرستې ته
ویل. او کله لیدون اوریدونکو ته یو خبره بل هم په ډاګه کوو، دا چې زمونږ پرختیایي پروژه یا پرختی بودچه زیاتره د بهرنیانو څخه تمویلېږي، یعنی زیاتره زمونږ دغه پرختی کرنو چې کیږي دغه تمویل کوونکی بهرنیان دي یا بهرنی مرستې دي. نو او عادي بودجه زمونږ خوشبختانه زیاتره خپل داخلي عوایدو څخه تمویلېږي. دا باید په دې باندې اوریدونکو باید پوه شي چې عادي بودجه د خرچ د خونه تمویلېږي او پرختی بودجه.
ډېر زیاته مننه. په ملي بودجه کې په دغه صنعت کې کوم معیارونه په پام کې نیسي؟ مثلا د کابل لپاره کوم معیار په پام کې نیسي؟ د نورو ولایتونو لپاره کوم معیارونه په یعنی هغه د بودیجې د ځانګړنې هغه اساسي معیارونه کوم دي؟
بودیجه چې کله جوړیږي خو طبعا بودیجه مالی وزارت وزارتونو ته نه ورکوي په خپله خوښه باندې، نو دلته وزارتونه ولایتونه دوی خپل وزارتونه په ولایتونو کې خپل نمایندګان لري او خپل کارونه هلته عملي کوي. نو طبعا کله چې مالی وزارت بودیجه جوړوي په اولی جلسه چې د بودیجې جوړیږي هغه استمایي په نوم ده. په استمایي غونډه کې هر وزیر صاحب راځي خپل د بودیجې څخه دفاع کوي. مثال یې د زراعت وزارت ورکوم، زراعت وزارت چې کله په لومړي ځل باندې مالی وزارت ته راځي او د خپل د بودیجې څخه دفاع کوي، په څلور د شو ولایتونو کې چې د زراعت ولایت نمائندګان دي آیا هغه د پر سکم بخښونه کې ارتیا او د چاغو ته باید بودیجه باید ورکی؟ ادی بودیجه په کوم اندازه باندې هلته ضرورت یو ولایت لپاره او په انکشافي بودیجه څومره ضرورت دی؟ نو دلته دوی د خپل د بودیجې څخه دفاع کوي، ټول ولایتونو کې خپل پروژې خي، په ټول ولایتونو کې خپل ادی مصارف خي، دغه مالی وزارت ته وړاندې کوي. مالی وزارت په اساس د قانون چې د بودیجې د وظایف یو د بودیجې د وظیفو څخه شمیرل کیږي هغه د تحلیلي بودیجه ده، د بودیجې تحلیلي وظیفه ده. کله چې بودیجه نورو وزارتونو ته ورکول کیږي استمایي غونډې ټول خلاص شولې، دلته مالی وزارت هغه د بودیجې وظیفه وصل تر منځ کې چې تحلیل کی چې کوم ولایت زمونږ د لپاره مهم دی. دلته ولایتونه مو په اساس د اوله درجه، دویمه درجه، دریمه درجه ولایتونه مونږ لرو. په اوله درجه ولایتونه کې په اساس د نفوس څومره کارونو ته ضرورت دی، صحیح؟ دویمه درجه ولایتونه کې په کوم اساس کارونو ته ضرورت دی، او دریمه درجه ولایتونه کې طبعا هغه ولایتونه چې دویمه درجه او دریمه درجه دي هلته نسبتا پرختی پروژو ته ډیر زیات ضرورت دی. نو په همدې اساس باندې ما مخکې اشاره وکړل چې زمونږ ولایتي سفرونه هم همدغه د پاره چې مونږ پیدا کړو چې اصلي ضرورت یا اړتیاوې په کوم ځایونو کې دي، هغه اړتیاوې د هغوی په نښه کړو او راشو هغوی د پاره بودیجه ورکړو. نو دلته کله چې بودیجه ورکول کیږي معیار یو دغه دی چې بودیجه په اساس د وظایفو ورکول کیږي، بودیجه په اساس د برنامو ورکول کیږي، او بودیجه په اساس د پلان او د اهدافو ورکول کیږي. دغه درې بخښونه په نظر کې نیسو. هر هغه وزارت چې هغوی د هر ولایت مهم دی، ترڅنګ مونږ دلته استراتیژیک ولایتونه هم لرو چې داغه د پاره باید ډیر بودیجه په نظر کې ونیسو. هغه معلومه دي چې هغه څو ولایتونه دي چې حالت به ډیر کارونه وشي، هغه نسبتا سیاسي بخښونه کې دي یا امنیتي بخښونه کې دي، یا هغه ولایتونه چې د اقتصادي د طرفه د لحاظ ډیر پیاوړي دي او حالته اقتصادي فعالیتونه ډیر زیات کیږي، هغه د پاره هم باید خوب بودیجه په نظر کې ونیسو. یعنی دلته بل مهمه خبره دغه ده چې دلته یو ولایت کې چې څومره بودیجه مصرفيږي په هغه ولایت کې څومره واید به تمغه تر لاسه کول شو، دا ډیره مهمه خبره ده. منګ تاسو په روزمره ژوند کې هم کله چې پیسې مصرفو په یو بخش کې نسبته مقابل کې زمنګ هغه آیت فکر ته دي کلمګه پیسې مصرفو څومره ارزښت مونږ ته لري دغه د پیسو مصرف. نو په همدغه اساس باندې مونږ هغه ولایتونه چې هغه واقعا بودیجې ته ضرورت لري مونږ هغه پاول کې نیسو، او همداسې د نور ولایتونه په درجه باندې جوړو او دغه د لپاره تقسیم اوقات او بودیجه ورکول کیږي ترسو پراتلونکي کې یو متوازن بودیجه ولرو.
ډیره زیاته مننه. بیرته تاسو سره ګرځو. آقای سید عظیم کبرزانی، منشی کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگی افغانستان، روی خط تلفن با ما هستن. آقای کبرزانی، چقدر با تصویب بودجه ملی سال 1399 موافق یا مخالف هستین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. روز شما و همه شنوندگان عزیز شما بخیر باشه. تشکر از شما و مهمان برنامه شما. خوشحال هستم که در برنامه شما هستم. خوب خوشبختانه امسال بودجه افغانستان به موعودی که برای ما صلاحیت داده بودن و وقت داده بودن طبق قانون اساسی افغانستان، با یک حکومت با یک ماه تأخیر بودجه را به پارلمان افغانستان فرستاد. نمایندگان محترم ملت در زمان مشخصی و بودجه را پاس کردند و دولت و یا حکومت با مشکل مواجه نشد که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده. وقتی که بودجه میای از طرف وزارت ملی از طرف حکومت 15 روز در مشنان و جرگه و یک ماه در اولیسی جرگه و خصوص در کمیسیون اختصاصی که امانت کمیسیون ملی و بودجه هست بحث میشه و ما امسال همراه 50 واحد اداری ملی مستقل بحث کردیم، نقاط
ضعف و قوت بودجه را به صورت اداره بار به بحث گرفتیم و تانستیم که یک شکل تغییرات بیاره. دوست بسیار خوب ما معلومات مختصر پیرامون بودجه دادن و عواید ما در سال 1399 حدود 416 میلیارد هست که خوشبختانه 208 میلیاردی از عواید داخلی و متاسفانه 207 میلیاردی از طریق کمک‌های جامعه جهانی فراهم. آنچه که در بحث پروژه‌های انکشافی است، ما در سال پیش رو 547 پروژه داریم که فقط 11 پروژه جدید هست و دیگه متبقی پروژه‌های انتقالی است که از سال‌های گذشته در سال 1399 انتقال پیدا کرد. مجموعه کل تشکیلات که یکی از صلاحیت‌های دیگر پارلمان هست که وقتی که قانون بودجه را تصویب می‌کنن تشکیلات هم باید که تصویب بودجه را تصویب پارلمان داشته باشه 901970. آنچه که باید از آن بکنم ایست که متاسفانه بودجه امسال بر اساس اولویت‌های حکومت و بر اساس امکانات بودجوی جور شده نه بر اساس نیازمندی‌ها. ما متاسفانه با کسر بودجه مواجه هستیم. 12.3 میلیارد افزایشی کسر بودجه داره حکومت افغانستان. یک از چالش‌هایی است که باید حکومت از منابع ارضی یا از ذخایر ارضی خود ایران تأمین بکنه. تلاش کمیسیون ما و پارلمان افغانستانی بود که ما بتوانیم بر اساس همان اصل شفافیت و انکشاف متوازن بودجه را به بحث بگیریم، تحلیل بکنیم. اما باید اینم بپذیریم که متاسفانه اونطوری که گفتم 47% بودجه ما را هم در بخش انکشافی هم در بخش ارضی کمک‌های جامعه جهانی تأمین میکنه و این تا 1400 هست و باید ما را حکومت و برنامه حکومت خوب نظارت بکنیم و حمایت بکنیم تا بتوانیم ما برین در سالهای پیش رو از منابع داخلی خود بودجه خود تأمین بکنیم. چالش ها وجود داره و نیازمندی ها بسیار زیاد هست. در حدود 1000 پروژه از پروژه های پیشنهادی و کلا بود که به کمیسیون ما آمد و اونا رو ما روان کردیم به وزارت مالیه. اما باز هم تکرار میکنیم که فقط 11 پروژه جدید داریم و از 547 پروژه هایی که شامل سند بودجه است همه پروژه های انتقالی اینا وارد سند شده و عنوان یک منبع میتونه برای وزارت مالیه باشه. آنچه که میخوایم از آن بکنیم اینه که ما امسال در بحث مصرف بودجه حکومت دستاورد داشته هم در بحث بودجه عادی و هم در بحث بودجه انکشافی بالای 90% برای اولین بار ما مصرف حکومت داشتیم. یک نقطه خوب هست و ما از این کار حکومت تقدیر میکنیم. و ما به این باور هستم و در مجموع کمیسیون ما به این باور هست که اگر نظارت صحیح انجام بشه و حکومت بودجه در زمان مشخصی که فعلا تصویب شده و دست به قرار گرفته تدارکات در بخش پروژه های انکشافی هر چه عاجلتر روی دست بگیره که ما شاهد شروع پروژه ها باشیم و این میتونه که هم زمینه کار رو فراهم بکنه و از طرف دیگر ما امسال تلاش باید بکنیم که این 547 پروژه کار نه حتما آغاز بشه.
تشکر آقای کبرزنی. پس به این معنا که شما با بودجه که تصویب شده موافق بودین و موافق هستین. شما گفتین 547 پروژه در بودجه ملی سال 1399 مد نظر گرفته شده که از این 547 پروژه فقط 11 پروژه جدید هست و باقی مانده پروژه های انتقالی است. در حالی که شما باید از پروژه های انتقالی هیچ پروژه‌ای را نمی داشتین، یعنی صفر می بود. دلیل اصلی که پروژه های تطبیق نمی شه و به سال دیگه در بودجه دیگه به شکل پروژه های انتقالی حضور پیدا می کنه و جلو پروژه های جدید می گیره چی بوده می تونه؟
دلایل متعددی نمی تونیم بربشموریم. بحث امنیت یکی از چالش های بسیار کلان هست. قسمتی از این پروژه‌هایی که متاسفانه چالش ناامنی باعثی شده که این پروژه ها تطبیق نشه و بحث دیگر بحث خود سیستم بروکراسی و کاغذپرانی داخل حکومت، تدارکات ملی، بحث تدارکات ملی که پروژه هایی که بالاتر از 100 لگفتانی باشه در اونجا گهگاهی میبینیم که با چالش مواجه میشه و در زمانی که باید پروسی تدارکاتی خود طی بکنه متاسفانه طی نمیکنه. و اینم میپذیریم که بله در مواردی هم ضعف حکومت و پایین بودن ظرفیت ما شاهدیم که چرا وقتی که بودجه برای یک پروژه منظور میشه و به عنوان قانون و از طرف پارلمان افغانستان تصویب میشه باید مصرف بشه. این کمکاری ما در حکومت هم داریم. به این خاطر تلاش ما این هست که در سال پیش رو ما وقتی این پروژه ها را برای حکومت از طرف پارلمان افغانستان تایید کردیم توقع ما هست کار از اینا شروع بشه. اما این چالش ها هم باید نادیده نگیرید.
فساد چقدر تانسته تاثیر گذار باشه در عدم اجرای پروژه ها؟
این یک حقیقت است و نمیتونیم نفع بکنیم که فساد هم عامل دیگر است. بله متاسفانه فساد هم میتونه یکی از عوامل باشه و بوده. فلحاظا این هم یکی از موانع بوده در مصرف و شروع بعضی از پروژه ها. بله این هم نفع نمی کنم. اما امیدوار هستیم که بتوانیم در سال پیش رو با نظارتی که پارلمان افغانستان میکنه، با نظارتی که رسانه ها میکنن، با نظارتی که خود جامعه مدنی میکنه، حداقل ما بتوانیم شروع کار در این حوزه داشته باشیم. و بحث دیگری هم که خود اصولنامه اجرای بودجه هست که ما امسال تعدیلاتی را در اصولنامه اجرای بودجه آوردیم و بعضی موارد مجبور کردیم، مثلا اداره واحد عملیاتی ریاست جمهوری را مجبور به پاسخگویی کردیم و در یکی از مواد قانون که فکر میکنم ماده 47 اصولنامه اجرای بودجه هست، اونا باید روبار به ما گزارش بدن چیزی که در گذشته متاسفانه کمتر دیده شده، یا این که ما در ماده دیگری که افزون کردیم تحت کد 91 ما محدود ساختیم که اونا نمیتونه حکومت به خصوص رئیس جمهور از اون سقفی که ما منظور کردیم از کدهای دیگر به 91 نمیتونه بیاره مگر منوط به اجازه کمیسیون مالی و بودجه.
سید عظیم کبرزانی د ولسی جرګې د مالی او بودجه کمیسیون منشی، لتا سو درنو اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې مو تر اوسه پورې له موږ سره همکاري او ملتیا وکړه. تر راتلونکو خبرونه الله مو مل.
شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 00-42-02-21-12-41-38